پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم. د غرمې 12 بجې دی، یک شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 13 د جولای 4 په راپورونو کې. په داسې حال کې چې د ولسمشر اول مرستیال وایي طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنیدای نسي، دغه ډله په تیرو څه باندې 2 میاشتو کې د 143 ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. نو امنیو بزګران هم اغېزمن کړي.
دلته زه ځمکې لرم، کارګران او دقران مې ورته نیولي دي، خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنګ دی او جګړه ده. موږ نسو کولی چې خپل هغه حاصلات چې لرو راټولې.
اقتصادی خبرونه هم خبرو. په بهرنی موضوعات تیاوري، د امریکا حکومت تر وی انټرنیټي حمله وروسته په عاملانو په سی په لچنه کوي. په خبرونه په دویمه نیمه کې نور بس د اونیز پروګرام د نور مطالبه تر څنګ اوریدل شي. نوریاس نوری خبرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزده فرس ویلسن وایي په افغانستان کې د 12 لاسته راوړنو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر وروستي بریدې هڅه وشي. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. او په تاجکستان کې له 13 کلونو پورته د عمر لرونکي باید د کورونا ضد واکسین شي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزده فرس ویلسن وایي په افغانستان کې د 12 لاسته راوړنو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر وروستي بریده هڅې وشي. ویلسن دا خبره د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په خپلو ټویټونو کې یاده کړې ده. ویلسن د جولای 4 د امریکا د خپلواکۍ ورځې په تړاو لیکلي چې په امریکا کې د اساسي قانون په تصویب سره د بیان د ازادۍ په څیر مهم ارزښتونه خوندي او تضمین شول او افغانان هم د ورته خپلواکیو په هیله دي. ویلسن زیاته کړې په افغانستان کې لسیزی د دیموکراسي ازادي پراختیا او رونټیا په برخو کې خورا زیات پرمختګ وشو او اوس باید د خوندیکولو لپاره هر څه چې په وس پوره وي تر سره شي. د جولای 4 د امریکا د خپلواکۍ ورځ د امریکا په 1948 کال یعنی لنن څخه 245 کال مخکې له برېټانیا څخه د خپلواکۍ د اخیستو اعلان وکړ او سملاسي د دیموکراسي د ټینګښت لپاره هڅې پیل کړې. د 212 پامل قوري اردو د بدخشان په بهاره کولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د حملې په شاتمبولو خبر ورکوي. د قلو اردو قماندان جنرال عباس توکلی په هغه پیغام کې چې د افغانستان دفاع وزارت نن خبر کړی ویل چې په نښتو کې له 10 تر 40 پورې وسلوال طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو 2-3 ورځو کې طالبانو لاسته د دې ولایت د شاوخوا 10 ولسوالیو د لویدو خبرونه ورکړل شوي دي. د بادغیس چارواکي وایي تېره شپه د دې ولایت مرکز قلعه نو په څنډو کې پر 3 امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې 12 طالبان وژل شوي او 9 نورې ژوبل شوي دي. د بادغیس والي حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه حمله تېره شپه په خارستان او باغبان سیمو کې د ملي اردو پر یوه بیز او د پولیسو او ملي امنیت پر پوستو تر سره کړې چې افغان امنیتي ځواکونو هغه په شا وتنبولې. هغه ویلي دوه ملکیان د طالبانو لخوا د یو توغل شوي هاوان په مرمۍ کې مړه شوي دي. د ام بادغیس والی افغان امنیتی ځواکونو ته د احتمالي اوخت مرګ ژوبل په اړه څه نه دی ویلي، خو یو سیمه ییز چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته د طالبانو په بریدونو کې د ملي اردو او ملي امنیت د 9 سرتیرو د وژل کېدو او 5 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي. د فلیپین د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جنرال کیریلیتو سوبیانو خبرلان ته وویل چې لږ تر لږه 40 سرتیر ژغورل شوي او هڅې ډېرې کړي چې د الوتکې نور سپرلۍ هم وژغوري. دا پیښه د مانیلا په جنوب زر کیلومتره لرې په جولو ټاپو کې هغه مهال رامنځته شو چې الوتکې د پورته کېدو په مهال الوتلیکه ورکه کړه. په الوتکه کې 2 نوي تنه سپاره وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو سیمه ییز قومندان له قوله ویلي چې د 12 مړي موندل شوي او ښایي د مړو شمیر زیات شي. د اسرائیل پر یوې باروړونکو کښتۍ پرون د هند په سمندر کې حمله شوې. د اسرائیل د ان دولس تلویزیوني شبکې د اسرائیل د پوځي سرچینو له قوله راپور ورکړ چې په دغه پیښه کې د کښتۍ عملیې ته زیان نه دی رسیدلی او کښتۍ هم ډیره نه ده زیانمنه شوې. د راپور له مخې د اسرائیل پوځي چارواکي دا مسله چې آیا ایراني ځواکونه په دې پیښه کې لاس لري که نه څېړي. د لبنان المیادین تلویزیون مخکې خبر ورکړ چې پر دغه کښتۍ د یوې نامعلومې وسلې په ذریعه د هند په سمندر کې برید شوی دی. په تاجکستان کې له کورونا سره د مبارزې ادارې ټولو کسانو ته چې له 18 کلونو عمر لوړ وي امر کړی چې د کووید 19 واکسین ولګوي. د تاجکستان دولتي رسنۍ خاور راپور ورکړ چې د واکسین لګول د ټولو لپاره جبري دي. تر دې دمه په تاجکستان کې د کورونا د واکسین اخیستل په خپله خوښه وو او واکسین هم وړیا ورکول کیږي. ټول هغه کسان چې له بهر تاجکستان ته ستنېږي که د کورونا ټیسټ منفي هم وي باید 10 ورځې قرنطین وي. په دې توګه ودونه او نور مراسم په لږ شمېر خلکو پورې محدود شوي دي. د رسمي شمېرو له مخې د کورونا وبا له پیل راهیسې تر 15,500 ډېر کسان په تاجکستان کې پر کورونا اخته شوي. له دې ډلې 2 کسان هم مړه شوي دي. د تاجکستان د روغتیا وزارت د شنبې په ورځ وویل چې په دې هیواد کې له 2,800 څخه ډېرو کسانو د کورونا ضد واکسین اخیستی دی. د اروپا او امریکا د فوټبال سیالۍ نیمه پای لوبې ته ورسېدې. د اروپا په کپ کې بیګا ډنمارک چک ته 2-1 ماته ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووت. په بله لوبه کې انګلستان 4-0 اوکراین له مخې لرې کړ. مخکې هم ایټالیا او هسپانیا نیمه پای لوبې ته وتلي وو. نیمه پای لوبې سیشن بیا او چهارشنبه ترسره کیږي. اخوا په کوپا امریکا کې بیا نن ارجنټاین 3-0 اکوادور مات کړ او نیمه پای لوبې ته ووت. تر دې مخکې برازیل پیرو او کولمبیا نیمه پای لوبې ته وتلي وو. هم د کوپا امریکا او هم د اروپا کپ پای لوبې د جولای 12 یعنی راتلونکي یک شنبه ته پلان شوې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو د اداره د ویچګنی په 2 میاشتو کې 133 ولسوالۍ نیولې وي. بلخوا د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنېدای نسي. طالبانو ازادي راډیو ته د نیول سو ولسوالیو نوملاړ هم سپارلی چې په کې ښکاري ډیری ولسوالۍ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې دي. په دې وروستیو کې د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو رهبرانو د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې لخوا د نویو کسانو د جلب او جذب په اړه اندېښنه لري. جزئیات په یو راپور کې
طالبان وایي د مې لومړۍ نیټې را په دې خوا یې د افغانستان په 28 ولایتونو کې 133 ولسوالۍ نیولې دي. د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا ولسوالۍ اوسمهال د دوی تر ولکې لاندې دي. ازادي راډیو ته د طالبانو لخوا د نیول شویو ولسوالیو نوملړ هم سپارل شوی. په دې نوملړ کې ښکاري چې تر ټولو ډېرې ولسوالۍ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې سقوط شوي. تخار، بدخشان، فاریاب، جوزجان، بغلان، بلخ او پکتیا هغه ولسوالۍ دي چې د طالبانو په لاس د سقوط شوي ولسوالیو شمیر پکې نسبت نورو ته لوړ دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا په دې شمیر د ولسوالیو د نیولو موضوع ردوي. د دې وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته په یو رالیږلي پیغام کې لیکلي د طالبانو دا ادعا د یوې ولسوالۍ په ټوله جغرافیا کې صدق نه کوي. خغل آریان زیاتوي د یو شمیر ولسوالیو له ځینو سیمو افغان ځواکونه بل ځای ته تللي چې دا د سقوط په معنا نه ده. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي هغه سیمو کې چې طالبانو پرمختګ کړی شتون یې لنډمهاله او تلپاتې نه دی. د کورنیو چارو وزارت له قوله طالبان د هیڅ ولسوالۍ د ساتلو وړتیا نه لري او غړي یې په لرې پرتو سیمو کې په پاشل شوي ډول پراته دي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس غنی لومړی امرسال امرالله صالح هم وایي طالبان هیڅکله افغانستان نشي نیولی او دلته د حکومت کولو وړتیا هم نه لري. ښاغلی صالح په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د اوسمهال د یووالي لپاره یو لوی فرصت ګوري ځکه له هرې سیمې خلک خپلو ځایونو ته د افغان ځواکونو او کمانډویانو د ورتګ غوښتنه کوي. هغه اړه بیا د افغانستان ملي دفاع وزارت هم یوه خبر پاڼه کې د جګړې په ډګر کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اوښتو خبره کوي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي تیر 24 ساعتونو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په پایله کې 133 طالبان وژل شوي او 126 نور ټپیان دي. خو د روانې جګړې د درېدو او د سولې خبرو د بیا پیلېدو غږونه هم پورته کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي څانګړي استازي د برالاینس له جمهور رئیس غنی سره لیدلی او د سیاسي او والی پر اهمیت سربیره د سولې خبرو د بیا پیلېدو پر اړتیا بحث کړی دی. په همدې حال کې پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خپل منځي خبرو په دوام ټینګار کړی. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشی له یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي،
پاکستان هرگز نه چاهي گا،
پاکستان هیڅ کله هم نه غواړي چې کابل کې ګډوډي راشي یا هم پر طالبان ولک وکړي، خو اړتیا لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت هم خپل لیدلوری بدل کړي او له طالبانو سره د خبرو له لارې ستونزې پای ته ورسوي. طالبان هم افغانان دي او د جمهور رئیس غنی ملګري هم. افغانان باید خپل منځ کې کینی او د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر په دوحه کې بیا د سولې خبرو لپاره مخته او د دواړو لوریو ترمنځ د غونډو له دوام هیڅ خبره نشته. کله سم دواړه لوریو په سلونو ژمنې کړي چې د سولې خبرو ته چمتو دي، خو د دې ژمنو پایله او برخلیک دواړه نامعلوم دي.
په مردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو د اداره د وچې غنې په دوو میاشتو کې 1300 ولسوالۍ نیولې وي. دغه وزارت ویلي ولسوالیو تاکتیکي شاتګ هیڅکله د ولسوالۍ د سقوط معنا نه لري. بلخوا د ولسمشر لمړی مرستیال وایي طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنې دای نه سي. طالبانو ازادي راډیو ته د نیول سوي ولسوالیو نوملړ سپارلې چې ښکاري ډیری ولسوالۍ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې دي. په وروستیو کې د جګړې ښکېل لوري په جګړیزو ډګرونو کې د پرمخ تګونه ادعا وکوي. د سیاسي مسایلو له تحلیلګر یوسف همت څخه مې د مرکې په پیل کې پښتنه وکړه چې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو موضوع څومره جدي ستونزه ګڼل کېدای شي.
زه فکر کوم چې د حکومت دعوا بزیاده هم د اوس هغه د هر ولسوالۍ ته چې دوی تصمیم نیولی دی هغه ولسوالۍ طالبانو نیولې دي، تر دې دا و دواړه تیر شي او خپلمنځي تفاهم او سوله وکړي. موږ یوه بې طرفه شورا جوړوو چې نه په دولت پورې مربوط یو نه په طالب پورې. موږ کوشش کوو چې د طالب او دولت ترمنځ اشتی رامنځته کړو او سیاسي پخلاینه رامنځته کړو. باید په یو مملکت
کې احمد صاحب خو حکومت همیشه ټینګار کوي چې د دوی د سولې هڅې هم چټکې روانې دي. د دوی مذاکراتي هیات په دوحه کې دي، خو طالبان د سولې مذاکرو ته نه حاضریږي بلکې د جګړې په ډګر کې جګړو ته شدت ورکړی دی. فکر نه کوي چې حکومت هم خپل اقدامات کړي دي؟
سولې دفتر خو دوی شل کاله کېږي چې پرانیستی دی. د سولې حیات زه فکر کوم فقط دوی د امتیازاتو او یو دفتر دی چې د ولس او نړیوالو په سترګو کې خبرې واچوي. سولې خو سالسي بلخیر به طرفه ملي شخصیتونه مواسر وي، متاسفانه چې هغه پکې نشته.
کوم ملګرو ملتونو هم د دریمګړي په توګه اقدامات کړي دي، که یوناما ده، که د ځینو هیوادونو سفارتونه دي یا هم نور غیر دولتي سازمانونه. هغوی وخت نا وخت له طالبانو سره په تماس کې دي، خو دوی وایي چې طالبان جدي او با مفهوم خبرو ته نه حاضریږي.
ملل متحد کچیر د ځان سره د امریکای، انګلیس او پاکستان حمایت ولري، زه په فکر کوم سره په یو وخت کې تمنیږي هیڅ ډول مشکل نشته. او که ملل متحد هم شاته قوت او حمایت نیمه موجود دی، حمایت او په ملل متحد هم سره نشي کولای، ځکه چې دلته مغرض مفسد روسي ډلې حاکم دي او چې هغه په خبره کې په کو پورې اړه لري. اغه بیا چې زور ونی ویني هغه کله خپل ګټ بل څه تفریدي.
اوس چې د جګړې شدت په دې ورستوي کې زیات شوی دی، په بیلابیل ولایتونو کې او اصلول طالبان په زیاتو سیمو کې چې کله ولسوالي نیسي ویجاړي هم رامنځته کوي چې د مسالې د حکومت او د نړیوالو سازمانونو اندېښنې هم پارولې دي. دا د سولې حادثې څومره زیانمنولای شي؟
طالب په منځ کې په شا کې بعضی مغرضی ډلې دي او چې هغه واقعا د افغانستان تخریب او تباہي غواړي، بلکه افغانستان تم ډیر لوی ضررونه رسولی شي او رسوي ضررونه او ځین مهم ځایونه له منځه وړي، ځین وژنې کوي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر یوسف همت ول ازادي رادیو سره په خبرو کې د کورونی چارو وزارت د طالبانو د اداره د وچګنی په دوه میاشتو کې 1300 ولسوالۍ نیولې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د کابل په بازارونو کې د امریکای ډالرو پر وړاندې د افغاني بیا په 1300 کلنو کې د لومړي ځل لپاره په بیساري ډول لوړېدلې ده. په کابل کې د اسارو د بدلون مارکیټ شهزاده سره مرستيال حاجی دادګل نن په ډیړه ازادي رادیو ته ویل،
پرون افغاني تقریبا تر 2000 ډالر پورې معامله شوله. دا تقریبا له 100 کال نه راپدی خو تقریبا د اول ځل ده. البته تاسو معلومه ده چې د هر سیاسي او نظامی وظیفه مثبت او منفي بدلون کې خامخا په اقتصادي لحاظ باندې د مملکت په کرنسي باندې منفی او یا مثبت تاثیرات لري.
لبلې خو د افغانستان مرکزی بانک د افغانۍ او د بیې د ساتلو لپاره نن یکشنبه 1.5 میلیون ډالر لیلاموي. دغه بانک له خوانن په یو بیان کې راغلی چې په شرایطو برابر صرافانو او تجارتي بانکونو څخه غوښتل شوی چې په دغه دو طلبیو کې ګډون وکړي. خو د افغانستان د سره شاهزاده مرسیال حاجی دادګل وایي د غلیلام بنسټیز ستونزه نشي حلولی او باید د افغانستان بانک رهبری اساسي او کوټلي ګامونه پورته کړي. اردن شاهي هیواد ته د افغانستان د صادراتو کچه 80% لوړه شوې ده. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د احصایو له مخې له 2013 کال څخه تر 2020 میلادي کال پورې د دغه هیواد صادرات د اردن شاهي هیواد ته 80% زیاتوالی ښيي. نوموړي وویل چې له 2013 کال راهیسې د افغانستان د صادراتو کچه د 0.15 میلیون ډالرو څخه 1 میلیون ډالرو ته لوړه شوې او د صنعت او سوداګرۍ وزارت مشرتابه هڅه کوي سو د سوداګریزو تړونونو په لاسلیک کولو سره د اردن هیواد ته د دغه هیواد د محصولاتو صادرات 100 برابر زیات کړي. د اردن شاهي هیواد په منځني ختیځ کې د افغانستان لپاره یو لولوی صادرونکو هیوادونو شمیرل کیږي چې د محل د تالک ډبرو ډبرو څکرو زیری د هندوانو زړو او تازه میوه لپاره ښه بازارونه لري. همدارنګه نن د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ترمنځ د سوداګرۍ کچې لوړولو لپاره هم د اردن د سوداګرۍ وزارت سره آنلاین ناسته جوړه شوې وه. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر یو اتیا افغانۍ لس پوله، یو یورو 94 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1015 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1095 افغانۍ.
دولس بجې او ولس دقیقې کیدونکې دي. په روسیه کې میشتې یوې ډلې د امریکا پر یوه انټرنیټي شرکت سایبري یا انټرنیټي حمله کړې ده. ویل کېږي دا سایبري حمله د باج اخیستو په بڼه سوې ده. دا په دې معنی چې حمله کوونکو تهدید کړی که یوه اندازه پیسې ورنکړل سي د دې شرکت د مشتریانو شخصي معلومات به په څرګنده خپاره کړي. کاسیا شرکت چې مرکزي دفتر یې په فلوریدا ایالت کې دی اوس د امریکا له حکومت سره یو ځای کار کوي چې د دې حملې اغېز کم کړي. د ملالۍ بشیر په راپور کې نور تفصیل.
د کاسیا په نوم انټرنیټي خدمات وړاندې کوونکي شرکت پر سافټویر په سایبری حمله سره د ریویل په نوم یوې ډلې د دې شرکت په کمپیوټرونو کې خپل سافټویر نصب کړی. دا شرکت زرګونو مشتریان لري. کاسیا ویلي چې د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې سره د دې پیښې په اړه کار کوي خو تر اوسه یوازې 4 مشتریان په مستقیمه توګه اغیزمن شوي دي. خو دا حمله شایي هغه شرکتونه هم اغیزمن کړي چې د کاسیا له مشتریانو څخه خدمات ترلاسه کوي. کاسیا د جولای په 3 نیټه یو اعلامیه خپره کړې. خدای نه دی ویلي چې حمله کوونکو څومره باج ورڅخه غوښتي. په اعلامیه کې راغلي چې تر سایبری حمله لاندې راغلي ټول کمپیوټرونه به د اوس لپاره نه روښانه کوي. د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی په یو اعلامیه کې ویلي چې د امریکا له سایبری امنیت ادارې او تاسیساتي امنیت ادارې سره په ګډه د دې پیښې تحقیقات کوي. ولسمشر جو بایدن ویلي چې امریکایي استخباراتي ادارو ته د دې حمله تر شا د لاسلرونکو د پلټلو امر کړی دی. بایدن 13 میاشت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سرمشریز پر مهال د سایبری حملو د تهدید خبره کړې وه. هانټرس لابس لومړی امنیتي شرکت و چې د دې حملې په اړه خبر ورکړ او وی ویل چې سایبری بریدګرو له کارکونکو څخه میلیونونه ډالر باج غوښتی دی. په سویډن کې د ټی ټی په نوم یو خبري اژانس ویلي چې یو سویډني شرکت ویسما اسکام هم د کاسیا ټکنالوژي کاروله او دا شرکت په سویډن کې د ګڼو تجارتونو کمپیوټرونه اداره کوي. د سویډن دفاع وزیر پیټر هولتوویست سویډیش تلویزیون ته وویل چې دا حمله ډیر خطرناک ده او ښکاروي چې په دې هیواد کې تجارتونه او شرکتونه باید خپل چمتووالی زیات کړي. یو شمیر متخصصین وایي دا حمله داسې وخت سوی چې کارکونکي د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د جولای د 4 د رخصتۍ په خاطر خپل کمپیوټرونو لیرې وو او هغه مهال دا سایبری حمله سوی ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیلابیل ولایتونو کې د کرنیزو حاصلاتو د فصل راټولولو سره سم د جګړو زیاتوالی بزګران زیانمن کړي.
د افغانستان په بیلابیل سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جنگ جګړو له زیاتوالي سره سم د کرنیزو محصولاتو د راټولولو فصل هم را رسیدلی. په دې موسم کې باید بزګران د خپلو کرنیزو محصولاتو پر راټولولو لګیا وای، خو په ځینو سیمو کې د پرله پسې جګړو له امله بزګران نشي کولی چې خپلو کارونو ته ورسیږي. د بدخشان مرکز فیض آباد ښار اړوند شورا بک د سیمې اوسیدونکی بزګر صفی الله وای، د جګړو له امله د څو میاشتو زحمت او حاصل یې په ځمکه ولاړ دی او نشي کولی چې هغه راټول کړي. نوموړی چې د جګړې له لومړۍ لیکې څو متره لرې د خپلو حاصلاتو راټولولو ته منتظر دی، وایي د ځمکې شاوخوا یې جګړه روانه ده او امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپلو پټیو ته ولاړ سي.
دلته زه ځمکې لرم، کارګران او دقران مې ورته نیولي دي، خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنگ دی او جګړه ده، موږ نشو کولی چې خپل هغه حاصلات چې لرو راټول کړو.
د غورواله د مرکز فیروسکول ویدی سیمې د برخانی اوسیدونکی عبدالله اهدی وای، ځمکې ته غځېدلې لاره او پټیو شاوخوا سیمه یې د وسلوالو مخالفانو له لوري په ماینونو فرش سوې ده او همداشان په ساحه کې د وسلوالو مخالفانو د شتون له امله نسي کولی چې کرنیز محصولات راټول کړي.
وربش دي، غنم دي، انور ډېر شان مو کرلې په مځکې، او متاسفانه چې د جګړې مشکلونو درش لوړ سره ټول کوال تم بزګرانې ولې چې هغه ټول کې د دې لپاره چې هلته بیخي ډېره جګړه ده او موږ هر ورځ نشو کولی لاړ شو او هلته خپل مځکې راټولې کړو.
دغه بزګران د جګړې له کیلو غواړو غواړي چې که یو څو محدود ورځې جګړه بند کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل محصولات راټول کړي څو کلنی زحمتونه یې په اوبو لاهونه سي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت هم تاییدوي چې د جګړو دوام د کرنیزو محصولاتو راټولولو په موسم کې بزګران له ستونزو سره مخ کړي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دې لامل سوي چې له یوې خوا بزګران ونه توانیږي چې خپل محصولات راټول کړي او بازار ته یې وړاندې کړي.
له شک پرته جګړه د کرنیزو محصولاتو د تازه میوې په راټولولو او په خپل وخت بازار ته په عرضه کولو اغیز لري.
د ښاغلي رستمی په خبره یوه میاشت وړاندې د جګړو له امله د ننګرهار په څو ولسوالیو کې بزګرانو ونه سو کړای چې د خپلې میوې حاصلات بازار ته وړاندې کړي، نو له همدې امله ورته مالي زیان واوښت. په ورته وخت کې د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د مرکز اړوند د ابراهیم خیلو په کلي کې د جګړو له امله د دوو بزګرانو اته جریبه ځمکه چې غنم پکې کرل سوي وو سوځېدلې ده. افغانستان یو کرنیز هیواد ده چې ډیری وګړي یې له کرنیزو محصولاتو خپل د کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. روان کال د جګړو له زیاتوالي سره په خوا کې روانې وچکالۍ د افغانستان کرنیز محصولاتو باندې ناوړه اغیز کړی او راکم کړی دی. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې روان کال د غنمو حاصلات 2.5 میلیونه ټنه راکم سوی. افغان حکومت د اندېښمن وضعیت او وچکالۍ ته په کتو یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د خلکو اړتیاوې وڅېړي، څو زیانمن کسان معلوم او اړینې مرستې ورسره وکړي.
د افغانستان روغتیا وزارت په دې هیواد کې د تورې پوڅکۍ په نوم د ناروغۍ د درېیمې پیښې د ثبت خبر هم ورکړ. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو درې ورځو کې په دې هیواد کې په درېو کسانو د تور فنګس په نوم ناروغي پیژندل شوې ده. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجروح شنبه په کابل کې د خبری ناستې پر مهال خبریالانو ته وویل دغه کسان په کرونا وایروس اخته شوي وو. د ښاغلي مجروح په خبره دغه ناروغي د انسان ټول بدن، تنفسي سیستم او دماغونه نیسي، ان تر دې چې خونریزي هم ورته پیدا کوي. د نوموړي د معلوماتو له مخې دغه ناروغي په خوسا میوو د انسان د پوستکي په سر او طبیعت کې وي، خو هغه کسان ډیر ژر نیسي چې د ځان دفاعي سیستم یې ضعیف او نورې ناروغۍ لکه شکر، سرطان، تنفسي ستونزې ولري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست وای تور فنګس ناروغي له ناروغ انسان روغ انسان ته نه انتقالیږي، خو هغه وسایل چې د دوو کسانو ترمنځ د استفادې وړ وي د دې ناروغي انتقال ترې ډیر اسانه کیږي.
وقته کې در کابل ته شناسایی شده دو مورد هست، یک موردش از شهر کابل هست، مورد دومش بیمار است که از ولایت بغلان انتقال شده، مورد سومش را امروز ما در سمنگان صبح شناسایی کردیم. نقطه مشترکی که وجود داره است که هر سه واقع مبتلا به ویروس کرونا است.
د عامه روغتیا وزارت په داسې حال کې د دې ناروغۍ د خبرېدو خبره کوي چې کرونا لا هم په افغانستان کې د خبرېدا په حال کې ده او خلک د اکسیجن له کمښت اندېښنه لري. عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي له یونیسف څخه د اکسیجن د مرسته شوي او د سګاو فعالېدو چارې په اتو ولایتونو کې 95% بشپړې شوې او له ترکیې هېواد به هم دغه دستګاوې راورسېږي چې په 10 ولایتونو کې به د فعالېدو چارې پیل شي. خغلی مجرو وی چین هم د شپک 160 د اکسیجن د سګو د مرستش منا کړي. د هغه خبره د اکسیجن ترڅنګ تر دا مهاله 914,000 دوز واکسین په افغانستان کې تطبیق شوی او ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکو کې 3 میلیونه دوز واکسین له امریکا هم را ورسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
په داسل کې چې د جولای 3مه د پلاستیکي خلطو د نه کارولو نړیوال ورځ د افغانستان د چاپریال ساتنې ملي اداره د پلاستیکي خلطو د زیات مصرف له وجې د ککړې هوا او د انسان ژوند د خطر خبرداري ورکوي. د ادارې چارواکي وایي اوس مهال شاوخوا 80% د ژوند هغه اساسي توکي چې تر استفاده چې ورڅخه استفاده کیږي پلاستیکي دي. نور حل په دې راپور کې
فضل محمد د کابل په ښار کې میوه پلوري. هغه په ورځنی ډول شاوخوا 150 پلاستیکي خلطو کې خلګو ته میوه ورکوي. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دا د هغه ورځنی کار دی او د گاونډي هټیوال هم دا چاره پر مخ وړي.
کار دا میوه کار کوي نو میوه راوړو ګلاس آلو بلو شفتالو زردالو هر څه چې ګرځي نو تازه میوه پلاستیکونه کې ورته ورکوي نو څه نشته. هغه پلاستیکونه دی 1 کیلو نیو نیمه کیلو نیمه کیلو خو څه پاده کوي کیلو کې خو سل یو نیم سل دانه راځي او پاکټ کاغذي پاکټونه شته پلاستیکونه به تر ده.
له بل خوا د افغانستان د چاپریال ساتنې ملي اداره د پلاستیکو څخه زیاته استفاده د اندېښنې وړ خې. د دې ادارې د کابل ولایت د چاپریال ساتنې رئیس کاظم حماین وی د دې چارې دوام پراتلونکو کې منفي پایلې درلودای شي. خغلی حماین وی له پلاستیکو زیاته ګټه اخیستل د انسانانو او نباتاتو په ود ناوړه اغیزه کوي. په همدې حال کې د کابل خاروالی وی د پلاستیکي خلطو او همدارس د نورو پلاستیکي موادو څخه د استفادې د مخنیوي لپاره هڅې کړندې شوې دي. د دې ادارې وایند سمیرا رسانن ازادي رادیو ته وویل
شاروالی کابل اقدامات خود را در قسمت کاهش و جلوگیری از خریده های پلاستیکی در سطح شهر کابل داشتند. همچنان توزیع بیش از 812 کیلوگرم خریده تکه‌ای بر شهروندان کابل.
د کابل خاروالی د معلوماتو لمخې په کابل کې په ورځنی ډول له 2500 څخه تر 3000 ټنو پورې کثافات تولیدیږي چې ډیری برخه یې پلاستیک دي.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بسته اونیز پروګرام خبريږي چې د شوزو اړوندې موضوعګانې پکې څېړل شوې دي. اوس به دا ووري چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر کومو مسایلو لیکنی او تبصرې خبرې کړي دي.
هیواد ورسپانی لیکلی د امریکا په مشرۍ د بهرنی ځواکونو د وټلو لړۍ تر ډیره بشپړه شوې ده او داسې ویل کیږي چې د رواني اگست میاشتې تر پایه به ټول بهرنی ځواکونه له افغانستان ووځي. خو امریکا به شاوخوا 650 سرتیري په افغانستان کې د بهرنی ډیپلوماټانو د امنیت خوندیتوب لپاره پریږدي. وړاندې بیا د ولسمشر غنی او جنرال سکاټ میلر ترمنځ په ار کې روسي ناسي ته اشاره شوې چې له افغانستان د امریکا د مرستو او همکاریو د دوام په ځنګړي ډول د افغانستان نو نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو په نوې سپرکی او همدارنګه د افغان ځواکونو په ملاتړ خبرې شوې دي. د لیکوال په باور وس دا ویو مکلونو وخت نه دی بلکې په وینا امریکا او نړۍ د افغانستان پر اهمیت پوه شوی او هیڅ کله هم نه پریدي چې افغانستان یو ځل بیا بې نظمه او د ترهګرۍ پر ځای بدل شي. لیکوال وړاندې ټینګار کړی چې افغان ولس هم د خپل نظام ننګه کوي خو دلته د بهرنی ځواکونو له وتلو وروسته د دښمن لاسوهنې او د دښمن ناوړه موخې د اندېښنې وړ دي. مسیر ورسپانی لیکلی د جګړې خبرونه د سولې په برخه کې د کوم تحرک نشتون او لدې سره په یو وخت د امریکایي چارواکو په لپسې د ناوړه راتلونکي خبرونه او اند حکومت د سقوط خبرونه هغه څه دي چې ګڼ افغانان یې خپل راتلونکي ته ناهیلي کړي دي. لیکوال پر امریکایي چارواکو هم توند نیوکې کړي چې په قصدي ډول غواړي چې کورنۍ جګړې ته لار پرانیزي. خو لیکوال ټینګار کوي دا لویه برخه افغانان چې له دې حالت زیان ویني باید لاس تر زنې پاتې نشي او په وینا یې ډیره واړه او لوی ګوندونه ټول سره متحد شي او دواړه اړخونو ته یو واضح پیغام ورکړي او داسې فشار پرې راولي چې سولې ته غاړه کېږدي. لیکوال همدارنګه وړاندیز کوي چې له همدې عمله پکار ده چې نور خلک او هغه ګوندونه او سیاسي فعالین چې د سولې پلویان دي عملي ګامونه واخلي او تباهۍ لوري ته د افغانستان د ورتګ مخه ونیسي. او افغانستان ورسپانې لیکلي په افغانستان کې د جګړو له زیاتېدو سره په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد زرګونه ولسي پاسونوال جګړې ته تیار شوي او افغان ځواکونو په ملاتړ د جګړې اعلان کړی دی. خو لیکوال ټینګار کړی چې له دغو پاسونونو باید کلک ملاتړ وشي. لیکوال په وینا چې د طالبانو پر وړاندې دا ډول پاسونونه نه یوازې د اندېښنې وړ دي، بلکې په باور یې چې په اوسنیو شرایطو کې اړتیا ده څو د وسلوالو طالبانو د حملو شنډولو لپاره خلک لاس په کار شي. سرمقل لیکونکي همدارنګه ټینګار کړی، هغه کسان چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ملاتړ تبلیغ او کار کوي اوس ټولو ته معلوم شوي او تر دې نور خلک نشي غولولی. خو وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره بیا ګواښ کړی، ویلي چې دوی پخوانی محلي پولیس دي نه ولسی پاسونوال.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې سوې په څو شیبو کې نوربستي اونیز پروګرام خبريږي. تر هغه مخکې له نوریاس نوري د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز اوري.
د 211 پامیر قلو اردو د بدخشان پر بهاره کلس ولې د وسلوالو طالبانو د حملې د پښاتم وول خبر ورکوي. د قلو اردو قومندان جنرال عباس توکلی په پیغام کې چې د افغانستان دفاع وزارت نن خبر کړی، ویلي چې په نخوتو کې له 1340 پورې وسلوال طالبان وژل شوی. خو د ازادي رادیو خبريال د سمهیزو سرچینو په حواله وایي چې دغه وسلوالي نن سهار د طالبانو لاس تلويدل او امنیتي ځواکونه د شهدا وسلوالي ته پښا شوې دي. په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د ټولو هغو ولسوالیو شمیر چې د طالبانو لاس ته لوېدلې 1400 ته رسیدلی. د دې ولایت یو ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې دی. د بادغیس چارواکي وایي تېره شپه د ولایت مرکز قلعین او په څنډو کې پر درې امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې یولس طالبان وژل شوي او نه نورې ژوبل شوي دي. د بادغیس والي حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه حمله تېره شپه په خارستان او باغبان سیمو کې پر دغو پوستو او د ملي اردو پر یو بیس کړی وي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزدافر راس ویلسن وای په افغانستان کې د 12 لاستراوړو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر ورورستي بریده هڅه وشي. ویلسن دا خبره د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت چنن د خپل ټویټونو کې یاده کړې ده. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي. د فلیپین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز خبره لاندې وویل لږ تر لږه 40 سرتیری ژغورل شوي دي او هڅه کیږي چې د الوتکې نور سپرلې هم وژغوري. د اسرائیل پر یوې بار وړونکو کښتۍ پرون د هند په سمندر کې حمله شوې. د اسرائیل د ان دولس ټلویزیوني شبکې د اسرائیل د پوځي سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په دغه کښتۍ کې په دغه پیښه کې د کښتۍ عملی ته زیان نه دی رسیدلی او کښتۍ هم ډیره نه ده زیانمنه شوې. په تاجکستان کې له کورونا سره د مبارزې ادارې ټول کسانو ته چې له 13 کلونو عمر لوړ وي امر کړی چې د کووېډ 19 واکسین ولګوي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شر اخلاص ته نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريږي زمل علي بشیریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د خبرونی په دې برخه کې د غونجونو او کچنیانو د ژوند په اړه خبرې کوي چې په لارو کوڅو کې لاسیتو کې خرڅوي یا هم خیر خیرات ټولولو ته ارسيوي د خپل کورنیو او اقتصادي ستونزو لکبله. د دوه کچنیانو د ستونزو او د دوی د ژوند د وضعیت ته غیر په اړه باندې رضاکاران څه ډول مرسته کولای سي، حکومت څه کوي او د دوغ کوچنیانو حقونه څه دي. د دوغ پښتنو او نورو پښتنو د ځوابونو ترلاسه کولو لپاره په دې خبرونه کې زموږ لمړی میلمنه عزیزه عزیزی صاحب ده چې د بې وزلو او بې سرپناه کوچنیانو د روزنې په برخه کې په رضاکار توګه فعالیتونه کوي. د خبرونې دوهم میلمه مو ښاغلی نجیب الله بهادر صاحب دی چې د حقوقو د پوهنځي استاد دی. دوی دواړه همدارز لمر سره په تلیفون پر لیکه دی. دوی سره به خبرې پیلو او ریدونکو تاسو کولای سي چې د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونې ته زنګ ووهی. زموږ د تلیفون شمیرې دی 0500022555 او 0999203500. پر دغه شمیرو تاسو له مش سره خپل نظریه هم شریکولای سي. اوس په ورسم د خپل میلمنو پر لور عزیزی صاحب ډیره مننه چې تاسو له مش سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
سلام و عرض ادب خدمت شما و خدمت مهمانای عزیزی که در استودیو تشریف دارن و خدمت تمام شنوندگانی که صدای ما را از طریق رادیو شما میشنوند.
ډیر مننه له تاسو هم بهادر صاحب ستاسو څخه هم ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې له مشر ګډون کوي.
سلام علیکم اغل بشیر تاسو سلام ملمت سلام زنګره سلام ټکنیکی همکار ته او ټول د غدې رادیو اوریدونکو ته سلامونه مننه
ډیر مننه شوندی وسی عزیز صاحب له تاسو بلومړی پښتنه وکم د بی وزله او سرپناه کچنیانو په برخه کې تاسو د دوی د روزلو په برخه کې په ځنګړې توګه رضاکار فعالیتونه کوي دغه کچنیان چې تاسو سره مخامخ کیږي او د جنو په اړه که تاسو په مشخصه توګه مشته وایس چې دوی څه ډول ستونزې لري څنګه دوی د خپل کور څخه د اقتصادي ستونزو څخه راوځي او بیا پلارو او سړکونو باندې د دوی سرنوشت یعنی دوی برخلیک لاری او کوڅېسي د دوه کوچنیانو په اړه که تاسو مشته وایس چې دوی د عمده ستونزې څه دي چې دوی سره مخامخ دي.
بسم الله الرحمن الرحیم در جواب شما ما باید عرض کنم که متاسفانه قسمه که اما بهتر میدانند تمام متنای عزیز ما مشارات افغانستان بسیار یک شرایط ضیق است بر زندگی مردم مخصوصا بر زندگانی اطفال عزیز ما هموطنان عزیز ما مخصوصا دختر خانم ها که از هر نگاه اینا صدمه دیدن در نظام های متفاوت همیشه کسایی که صدمه بیشتر دیدن اطفال عزیز ما مخصوصا دخترای عزیز هستن در نظام فیلیان در حکومت فیلیان متاسفانه مشکلات زیادی وجود داره در نگاه مشکلات امنیتی مخصوصا مشکلات امنیتی که مشکلات جدی را به وجود آورده و میان آورده و دختر خانم های ما که والدین خود از دست دادن در جنگ ها در حوادث مختلف یا ای که اگر والدینشان است پدرشان است اینا به فقر شدید گرفتار هستند به یک نحو مجبور شدن که اینا به سرکا به جاده ها برای خودشان کار کنند دست فروشی کنند و در جاده هم که اینا میاین میخواین که یک کار کنند و بازار مشکل اینا روبرو میشن مشکلات گوناگون است یک خواهمی مشکلات امنیتی است که حادثات بعض اینا روبرو میشه و از نگاه ازی که نگاه اخلاقی برشان بعض مشکلات پیدا میشه که بسیار یعنی وضعیت دشوار است ناراحت کننده است برای هر انسان قابل قبول قابل تحمل نیست که دولت باید در این قسمت باید کارهای جدی در نظر بگیره که اینا یک جای مناسب برشان در نظر گرفته شوند اینا اسپانسر شوند اینا حمایت شوند نباید اینا در این سن سال که هستن نباید اینا بجاده ها براین دست فروشی کنن یا دست به این کارا بزنن باید زمینه تحصیل زمینه یا آموزش و امکانات برشان فراهم شوند که اینا همو در سنین قرار دارن که اینا باید آموزش ببینن پرورش ببینن تا بتونن اینا یک آینده بهتر هم برافن خانواده های خود داشته باشن و هم بر جامعه عزیز ما افغانستان.
مننه عزیزی صاحب بهادر صاحب تاسو زموږ د لومړی میلمنی خبرې واورید دوی د اقتصادي او امنیتی ستونزو خبره وکړه چې کوچنیان سره مخامخ دي کورنۍ مجبوره کیږي یعنی د دوی په خبره چې خپل کوچنیان لار کوڅو ته وباسي او هغوی بیا د خپل کورنۍ مالی چارې پر غاړه اخلي او لاسیتو کې خرڅوي په ځینو مواردو کې که تاسو په دې اړه لطفا مشته وایست چې د افغانستان د قانون له مخې کوچنی څه حق لري او آیا هغه مور او پلار ته کوم ډول سزا ټاکل شوی ده چې کوچنیان زیږوي او بے سرنوشته پر لارو کوڅو پرېږدي؟
ګورلم باید خپل دغه طفل یا ماشوم تعریف شي چې ماشوم چاته ویل کیږي. ماشوم د افغانستان د نافذه قوانینو پر اساس باندې هغه چاته ویل کیږي چې د 18 کلنۍ نه په کم عمر کې اوسي او دغه راز د فقها او د وضعي شریعت د مجتهدینو او د نظر خواندانو په هغه د نظر په اساس باندې دته یو اختلاف د نظر هم کم چشته دي بعض علما او فقها په دې نظر دي چې ماشوم تر 12 کلنۍ پورې کښتول کیږي. اکثریت بیا په دې نظر دي چې هغه جسمی بلوغیت ته رسیدو تر وخته یو کس ته ماشوم ویل کیږي. او د تاسو د سوال بیا پوښتنه په اړه باندې باید وایم چې په افغانستان کې تقریبا په دغه اواخرو کې د ماشوم د ملاتړ قانون، د ماشوم د سرپرستۍ قانون او داسې نور قوانین تصویب شوي دي. په دغه ټولو کې د ماشوم د حقوقو د تحقق اړوند هغه لازم او ښکاره موضوعات ذکر شوي دي. د مور او پلار په باره کې البته د ماشوم د حقوقو د نقص اړوند باندې په افغانستان په قوانینو کې دا څه تذکر راغلی دی چې هر څوک چې د ماشوم د حقوقو هغه نقصوي نو د دوی لپاره مجازات تعین شوي دي او د هغوی سره باید قانوني چلند وشي. دا یو څه د افغانستان په قوانینو کې یعنی ذکر شوي دي. بله
ډیره مننه. او آیا ستاسو په فکر دا قانون عملي کیږي پر خلکو باندې؟ ځکه چې موږ تاسو وینو چې په افغانستان کې د کوچنیانو څخه داسې توقع کیږي لکه د لویانو څخه چې کیږي. یو څوک چې کوچنی پیدا کی دغه خپل حق بولي چې هغوی بیا ولیږي وکار او د هغوی د زده کړو او د نور مسؤلیتونه د ژوند چې یو کوچنی ته باید مور او پلار برابر کړي، د هغوی پر وړاندې دوی خپل ځان یعنی په ځینو مواردو کې مسؤل نه ګڼي. نو په داسې مواردو کې آیا ستاسو په نظر باندې دغه قوانین عملي سوي دي کنه؟
ګوري تقریبا د نن لس کال مخکې کوم امر چې یعنی په 1992 کال کې چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا او دغه راز په افغانستان کې د مدني ټولنې د بنسټ تخونه اغه وړاندې شوې دی راشي دی تقریبا مونږ 5 میلیونه کارګر ماشومان لرو. په 5 میلیونو کې تقریبا 2 میلیونه مونږ د سرک تر غاړې ماشومان لرو او په دې کې 1 میلیون مونږ روغ دي ماشومان لرو. متاسفانه دا د نن څو کال وړاندې خبره ده. اوس چې شرایط ورس تر بل یعنی خراب شوی د امکان لري چې دغه شمیر څو چند ته رسیدلی وي. پدې کې هم دولت مسؤلیت لري او هم مور او پلار مسؤلیت لري، ځکه کورنۍ په یو ټولنه کې البته د یو ټولنې اساس او بنیاد تشکیلوي. د یو ټولنې مزرعه ده، کښت دی. که چېرته دلته یو ماشوم روزل کیږي لویږي نو دا ماشوم ته باید سالمه تربیه ورکړل شي، هغه ته تعلیم ورکړل شي او په عنوان د یو مفید عنصر هغه البته ټولنې ته تقدیم شي. دولت هم په دې اړوند باندې حتی بین المللي ټولنو او هغه سازمانونه چې د ماشومانو د حقوقو دعوا لري په نړیواله سطح باندې، په افغانستان کې هغه لازم کار چې باید ماشومانو د حقوقو د تحقق په باره کې شوی متاسفانه تر اوسه پورې نه دی شوی. یا د افغانستان د دولت خونه البته هغه لازم شرایط نه دي مساعد شوي. کورنۍ هم متاسفانه یا د اقتصادي ستونزو له کبله یا د اجتماعي یا د سواد د ټیټې کچې د عمله البته نه دي توانېدلي چې خپل ماشوم البته ماشومانو ته هغه لازمه رسیدګي وکړي او هغوی هغه د خپل حق حقوق چې ماشوم د خپل په پلار او مور باندې لري هغې ته تر اوسه پورې متاسفانه چې لازم هغه لازمه پاملرنه نه ده شوې په دې اړوند باندې.
ډیر مننه بهادر صاحب. بیا به هم تاسو ته یو پوښتنه راځي کو د عزیزي صاحب څخه. مې پوښتنه اوس دا د عزیزي صاحب، تاسو کپ دې اړه موږ ته وایئ چې موږ یو شمیر راپورونه لیدلې دي چې په لارو کوڅو کې چې کوچنیان لاسیتو کې خرڅوي هغوی له بیلابیلو ځورونو سره مخامخ کیږي چې په هغه کې جنسي ځورونه هم شامل ده. آیا تاسو په خپل رضاکار کار کې له داسې بیلګو سره مخامخ شوي یاست؟ ځینې مثالونه یا که تاسو موږ اوریدونکو ته وکړئ چې تاسو اوریدلی او لیدلی دي چې دغه کوچنیان له دا ډول ستونزو سره هم مخامخ دي؟
ببخشین ما صدایتون قطع شد، صدایتون درست نگرفتم.
بله مزموش پښتنه دغه و چې ک تاسو له موږ سره یو شمیر یو یا دوه کیسې شریکې کړئ چې د دغه کوچنیانو ځینی ستونزې چې تاسو لیدلې وي تاسو سره مخ مخسی ویاست. دا سراپورونه دي چې کوچنیان په لارو کوڅو کې له جنسي زورونې سره هم مخ مخسی دي، هغه کوچنیان چې لاسي توکي خرڅوي. نو آیا تاسو داسې کیسې لیدلې دي، تاسو اوریدلې دي د خپل کار پر مهال؟
بله متاسفانه ای وقت زیاد وجود داره در جامعه کنونی افغانستان، مخصوصا بر همه دخترهای عزیز ما که زیر سن قرار دارن. بعض وقت را شنیده خود ما هست و بعض را از دوستای خود ما شنیده ما هست که اینا مجبورن ناچارن میان بعض جا ده ها میبرایند و سروشی میکنن و یعنی بر نحوه که اینا میخواهند در جامعه ظاهر شوند کار کنند، اما ضروریات اقتصادی خود بطران مرکوب سازند. متاسفانه از اینا استفاده های صورت میگیره، اینا مجبور میشن و به خاطر از اینکه اینا بتانند یک چند مبلغ را اینا بتاس بیارن مجبور میشن تن پروشی کنند. متاسفانه این موضوع بسیار آزاردهنده است و واقعات زیاد از این موارد وجود دارند.
مننه عزیزی صاحب. بهادر صاحب، تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې 2 میلیونه کوچنیان کارګر دي په افغانستان کې او دوی بیلابیل کارونه کوي. آیا دا خبره بیرته دی ستونزې ته نه راځي کېږي چې مور او پلار پرته له پلان اولادونه زیږوي، پرته له دې چې دوی وویني چې دوی څومره اقتصادي توان لري د یو کوچني د حق پر ځای کولو، د هغه د زده کړو په برخه کې، د هغه د لویولو په برخه کې، د مړولو په برخه کې، د تربیه کولو په برخه کې، او پرته د دې پلان دوی نور کوچنیان هم زیږوي؟ د عامه پوهاوي په برخه کې څومره ستاسو په نظر باندې خلا موجوده د چې باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل سي په دې برخه کې؟
ګور متاسفانه په دغه ورشته پاتې هوادو کې، البته د ورشته پاتې هوادو هغه یو اصلي لامل هم دغه دی چې کورنۍ پرته د یو منظم پلان او د هغې ته د رسیدګۍ نه پرته ډیر ماشومان زیږیږي. په افغانستان کې کورنۍ شته چې هر کور مثلا لس ماشومان و ماشومان اته ماشومان حتی د ډیر زیات زیږوي، اما دې ته فکر نه کوي چې دغه زما ماشوم یو سالمې تربیې ته ضرورت لري، تعلیم ته ضرورت لري، تحصیل ته ضرورت لري. که هغه د لسو ماشومان نه زما په نظر باندې دوه ماشومان به ډیر زیات بهتره واوسي، کوم چې د تعلیم، د تربیې، د تحصیل، د سالم فکر په ګڼه باندې سنبالو شي. دغه مشکلات په افغانستان کې متاسفانه ډېر زیات دي، او د دې اړوند باندې عامه پوهاوی کوم چې لازم وشي هغه نه د دولت خوانه، نه د منابرو د خوانه، متاسفانه نه د کلي د مشرانو او د خلکو د خوانه، هغه په لازمه توګه باندې حتی د استادانو د خوانه، حتی د مکاتبو د خوانه، د مدارسو د خوانه، د مسؤولو مراجعو د خوانه متاسفانه نه دي ترسره شوي. نو دې ته باید چې لازم کار وشي، او د غرمه په هوای علل خصوص د منابر مبارک نه د اواز پورته شي د خلکو د عامه پوهاوی لپاره، ترڅو چې دغه سي ناوړو یو وضعیت نه مخنیوي وشي. بل زه غواړم دغه تاسو د مخکینی پوښتنې په اړوند باندې یو کوټه مکس ولرم. زه مطمئنم چې اغلب شي تاسو هم کابل ته تګ راتګ لري او د سړک په غاړو باندې د کسان لیدلی وشي. بیا کابل ته افغانستان په هر ګوټ کې ستاسو خارونه تزيده حالت ویني. متاسفانه زه هر ورځ د کابل د یو سر نه بل سر ته خپل د تدریس لپاره ځم، دغه حالت هر ورځ په کابل کې ویني. اوس حتی بلوغیت ته ورنږدې جلګانې د سړک په سر باندې ګدایي کوي، د سروشي کوي. د دغه حالت نه هم د اناسیه طبقې نه او هم د ذکورو د طبقې ماشومانو نه د افغانستان په شان یو ټولنه کې ډیره ناوړه ګټه پورته کیږي. دلته مافیایي کړۍ حاکمې دي، دلته جنسي زورونه کیږي، دلته د مخدره قدرت توکو د پلور په کې البته ترې ګټه پورته کیږي. په نورو هغه مسایلو کې چې د یو ټولنې د بقا یا د یو ټولنې د عمومي نظم البته مختل ګرځي، په هغه کارونو کې ټول مافیایي کړۍ او دلته هغه فرصت طلب کسان د دې نه ګټه پورته کوي. تاسو نه دا حالت ډیر زوروونکی دی په افغانستان کې.
بهادر صاحب مننه بیرته بیا هم تاسو ترازم اوس په ورسو ځینو اوریدونکو ته زما همکار قادر جلالوف صاحب راتوای چې ځینی اوریدونکو کې را سره پرلی کړي مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
سلام علیکم خوریکاته سلام او ملمنو ته سلام دی ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام احمد همدر در سره پاړی کا
همدر صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دی که تاسو موږ له ملمنو څخه کومه پوښتنه لری مهرباني وکړئ
یو پوښتنه لرم لاندا او یو می نظر دا کوم اجازه دی شي بس
مهرباني وکړئ
نظر هم دا د افغانی ټولنه کې خو سي افغانستان کې ماشوم د سالور کالو سي نور بس کار لاس کې ورکول سي اول په دکان نه خیان دا وری بیا ور پسې لو او لور او واخو دا خیان په کې تعلیم ته خو توجه دی د جنگ له وجې نه خلق باندې کوي چې زړه جنگ دا مثال مو وسم نه رسي چې پکر دا او زګل ته یو ورکه پر چون دکان لرم د سي یو خلق غریبي سره مخ دي دا ماشومان خو ارزو کوي سره ته معنی چې د لاس کاسو کامل کوری کنه هغه د لاس روپي بورا وری کنه پنن سبا کې په دې کې ماته کې او پښتنه مل ملمانه دا د دومره ماشومان مایوبه سل د دوه له ستر دولس کال نه پورې ماشوم په ماشوم کې حسابي نو زه دا غواړم چې تر دولس کال نه څه ستر شل کال نه پورې د ماشوم پاتې نه سو دی او یو سات ماشوم نه نیولې چې هغه په ګولې ونه لګي دا هغه مایوبه نه سو او دغه پښتنه مې د سمنه توجه سره دا جنگي جنایتونه خلک کوي کم سړی په سزا محکوم شوی دا تر اوسه پورې او کم به محکوم چې دغه پښتنه دا خو ډیر غټ ظلم ده په بشري حقوق په اسلام کې په پاپار لحاظ دا ظلم ده چې د ماشومان سره نو زه دغه وایم چې سمنه محکوم شوی دی او سمنه به چې دغه پښتنه
ډېر مننه همدرد صاحب تاسو پوښتنه مو واخیسته اوس هم یو بل شه فکر کوم چې د اوریدونکو سره زموږ رابطه قطعه سو بهادر صاحب تاسو د اوریدونکو د همدرد صاحب پوښتنه واورید دوی ته جنگي جنایتونو په اړه چې د کوچنیانو پر وړاندې سوي دي په دغه اړه باندې پوښتنه وکړه که تاسو یو څه ویل غواړئ ګورید همدرد صاحب
پوښتنه البته هم نظر او هم یو پوښتنه و د نظر اړوند باید وای چې هغه څه چې د ماشوم البته پروان باندې باندې کې په واقعیت په توګه کې ښه نظر دی خوشحال یو څه باید تصحیح کوم چې ماشوم دوکان ته لګیل یا په ماشوم باندې اعتماد کول د ماشوم د پاره ډیر ښه کار دی ځکه هغه اعتماد په نفس دغه لوړیږي بل مسله دا ده چې د جنگ کې د ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب پروان ګوره هم د ټول نافذه وضعي قوانینو په اساس او هم د شرعي آسماني قانون په اساس باندې ماشوم سپینګری او بیګونا کس په جنگ کې د تبعیت ضرر ونه رسیږي اما په افغانستان کې د یو وړاندي جګړې البته په منځ کې هیڅ راز دغه توجه نه کیږي دغه دوه ورځې مخکې هم زما په کلی کې یعنی د غوربند د شتک په سیمه کې یو معلم شاک په کور باندې د ډي سي ټوپ د لګیدل عمله تقریبا هغه خپل څلور ماشومان د لاس اور کړ همدغه په بدخشان کې شته په هلمند کې شته په پکتیا کې شته په هر ګور د افغانستان کې چې جنگ روان دی هلته شته متاسفانه نو په کار دا چې هم د افغانستان حکومت او هم مخالفه وسلواله ډله یا طالبان د جنگ پر مهال د ماشومانو حقوقو ته د سپینګرو حقوقو ته د بیګنا افرادو حقوقو ته پوره هغه یعنی نظر ولري او هغه ته احترام ولري کدا چې نوینو دا به ډیره هغه بده او ناوړه پایلې تاسوونه ولري
مننه بهادر صاحب عزیزی صاحب تاسو د بهادر صاحب خبري هم واوریدلې او د اوریدونکو نظرونه مهم واوریدل عزیزی صاحب تاسو چې پرزاکار توګه د کوچنیانو د روزنې په برخه کې کارونه کوي په دغه برخه کې د خپل فعالیتونو د تجربه د مخې نور خلکو ته څه ویل غواړي چې هغه څنګه کولای شي دغه کوچنیانو سره مرسته وکړي
دا جواب سوال شمه ما به تاسو ته کوم مسلیت پر پر دا مو استه کوله ټولګه
کسایی که ما میبینیم به مشکل مواجه هستند، مخصوصا اطفال عزیز را که در روی جاده ها هستند، بنابر ما مشکلات که دارن اینا بر روی جاده ها مجبور شدن بیان و دست فروشی کنن. موضوع دیگه که از به خاطر از این که مو مشکلات اقتصادی خدا مرفوع باشن زر مو خانواده خدا دخل کمک کنن، اینا با مشکلات زیاد مواجه میشن، یا که با معانی های مختلف صدرهای از اینا قرار میگیرن. و تنان عزیز ما مسئولیت فرد فردشان از وقت اینا رو میبینن به مو اندازه توانایی خود باید دستگیر از اینا باشن. از نگاه اقتصادی اگر توانایی اقتصادی خوبتر دارن میتونن حداقل یک بخش آموزشی را بر از این آخر هم بسازن، از نگاه خوراک و پوشاک به مو سطح توانایی اقتصادی خود بر از این مد نظر بگیرن. اگر از اقتصاد خوبی برخوردار نیستن از نگاه معنوی باید دستگیر ای همتنان ما باشن. خودشان مثلا قسمی که در جامعه فعالیت دارن، اگر استاد هستن، معلم هستن یا در بخشی کار میکنن، در او بخش همراهی اطفال همکاری کنن، میتونن به شکل رایگان مثلا اینا را تحت آموزش خود قرار بتن، از اینا دستگیری کنن برشان. اگر اونا زمینه از این مسائل نمیشه که در کورس برن آموزش فرا بگیرن و یا در مکاتب برن آموزش فرا بگیرن، همتنان عزیز ما میتونن شخصی امره از اینا کمک کنن، دستگیر از اینا باشن، در خانوادهشان اینا را ببرن امراشان همکاری کنن. اگر زمینی از این مسائل شوه یک نهاد در نظر گرفته شوه که همه قسم اطفال در اونجا جا به جایشان و بتونن آموزش پرورش فراهم بسازن، ما از همتنان عزیز ما خواهش دارم امی زمینه را برای اطفال مفید بسازن، چی از نگاه اقتصادی توانایی مالی خوب دارن و چی از نگاه معنوی، دست به دست هم بتن برای ما قسمی اگر اطفال یک نهاد باید جور شد که اینا بتنن اینا حق مسلمشان است که باید اینا آموزش ببینن، چون اینا کسایی هستن که آینده افغانستان وابسته به اینا، آینده افغانستان مربوط از اینا است، اینا آینده افغانستان را میسازن و اینا باید بسیار افراد شایسته کادر و باید اتا بتنن که مصدر خدمت واقعی به جامعه افغانستان شن.
مننه عزیزی صاحب، که تاسو یو څه لند راته وایست چې د دغو کوچنیانو د زده کړو په برخه کې تاسو څه ډول فعالیت کړی دی او څه ډول مرستې کوئ؟
فعالیت را که ما در نظر گرفتیم، اما قسمی که ما در گپای خود گفتم، ما به همکاری دوستا یک نهاد را ایجاد کردیم. در این نهاد به همکاری تمام دوستایی که همراه ما فعالیت دارن سهیم هستن، در اینجا کورس های ایجاد شده، بخش های سواد آموزی، کسایی که اینجا اصلا دسترسی به بخش آموزشی نداشتن، سواد نداشتن، کورس های متفاوت هست در نظر گرفته شده و اطفال عزیزه که ما با ایشان روبرو شدیم و چنین مشکلات برخوردار هستن، تا جایی کوشش کردیم حداقل کمک به اینا کرده باشیم، اینا را در نهاد خود آوردیم سهیم ساختیم تا بتانن از امون امکانات که بلترس از یا قرار دار استفاده کنند.
ډیر زیات مننه عزیزی صاحب او بهادر صاحب ستاسو د وخت څخه، او بیا به هم پراتلونکي کې تاسو ته زحمت درکو چې لمر سر پر بلا بیلو موضوعاتو خبري وکړي. او ردونکو د دې خبرونی وخت پای ته رسیدلې دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.